ملیشه وی ندی. خان محمد سین، آزادی رادیو کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام د هم او تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په داسې حال کې چې نن د روژې لومړۍ ورځ ده، د افغانستان له بېلابېلې ولایتونو څخه د طالب وسله والو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو او درنو مرګ شو بل رپورټونه ورکړل شوي. په هرات کې چارواکي وایي چې دغلته د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تېره شپه وسله والو څوارلس ولسي وګړي وژلي دي. د هرات د امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو تنو جسدونه موندل شوی دی. په کندهار کې د 215 ماتم کلی اردو مرستیال ویان د احمد صادق ایسا ویلي چې د خاکریز ولسوالۍ درویشانو کلی کې په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي. له فراه ولایت څخه هم د نخطو مرکروب لو رپورټونه ورکړل شوي. دغلته د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله قانی ویلي چې طالبانو تیره شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته برید کړی چې شل تنه پکې وژل شوي. د فراه نه په یو بل خبر کې راغلي چې د بکوا ولسوالۍ کې د هیروینو په فابریکو د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری شوې دي او لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان طالب وسلواله او که ملکیان دي. په فاریاب کې هم امنیتي چارواکي وایي چې اتلس مخالف وسلوال په یوه نښته کې وژل شوي دي. په عین حال کې که جګړو زور اخیستی، په دوحه کې بیا د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ وروستیو ټلیفوني خبرو هرکلی کړی. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د استولو په خاطر په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر روانو کورنیو چارو نور راپورونه هم لرو. خو دا شیبه یوه نړیواله مسله راخلو. د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. واشنگتن پر مسکو غږ کړی چې له وینزویلا څخه ووزي، او مسکو بیا له واشنگتن غواړي چې په وینزویلا کې له خپلو غیر مسؤلانه پلانونو څخه لاس واخلي. رضوان مراد د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبر د خبر د مرکزی څنګه د راپور پر اساس وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د وینزویلا د بحران په اړه پر یو بل انتقادونه کړي دي او د وینزویلا په حق له یو بل تګلارې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له ABC تلویزیون سره په خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له وینزویلا ووزي. مایک پومپیو ویل چې ډیر شر به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وویني، او د نوموړي په وینا دا ښکاره خبره ده چې موږ غواړو روسان، ایرانیان او کیوبایان له وینزویلا ووزي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و دی نه غواړي چې واشنگتن د وینزویلا په شخړه کې ښکیل کړي. نوموړي ویل ده له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په وروستي تلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا پرته له یو مثبت کار په وینزویلا کې بل څه نه غواړي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکا باید په وینزویلا کې خپل غیر مسؤلانه پلانونه بند کړي. لاوروف په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري کانفرنس کې امریکا تورنه کړه چې د وینزویلا د قانوني حکومت د لرې کولو کمپاین پر مخ وړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا غږ وکړ چې غیر مسؤلانه تګلاره پرېږدي او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عمل وکړي. روسیې چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره ټینګې اقتصادي اړیکې لري، په 13 مارچ میاشت کې وینزویلا ته په دوه الوتکو کې سل سرتیري واستول. د امریکا حکومت ګمان کوي چې په دې سرتیرو کې ځنګړي ځواکونه او د سایبري بریدونو متخصصان شامل دي. متحده ایالات بیا د وینزویلا د حکومت له سیاسي مخالف خوان ګوایدو چې خزانه موقت جمهور رئیس اعلان کړی دی ملاتړ کوي. د امریکا په شمول د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د مشر په توګه په رسمیت پیژندل دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دونه خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو پورې دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خپرونه کې قدرمن اوریدونکو، له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د بوست په نوم سیمه ایزه راډیو څنګه یولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمې نړۍ اوریدل هم مه هېروئ. که څه هم د ټول هیواد په کچه سلګونه غږیزې او بېلابېلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوي دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه یې تقریبا ټوله جګړو او ناامنیو نیولې، راډیوګانې څنګه فعالیت کوي؟ په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی وروسته له یولسو کلونو د یوې راډیو، یعنې د یوې محلي سیمه ییزې راډیو چې بوست نومیږي، د دې فعالیتونه څارلي دي او په خپل راپور کې د دې راډیو فعالیتونو ته کتنه کړې.
دلته شمیر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یولس کلن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسه روان دي، خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یولس کلنه سوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کوله، اوس د بوست راډیو په برکت مشهوره سوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلې رابدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر سري کرښې وانهوښت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د یولسمې کلیزې مناسبت یوه واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې وویل، اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان دریادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري دوی چې راغلی دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زوام چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام ظاهر ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خپرونې یادې کړې چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر، خو د اصلاح لپاره جوړې شوې. دلته د اوریدونکو او ګډونکوونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د هغه ځایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي فیض الله مطمئن وویل، موږ د خپل فکر او حالاتو تر څنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ خپرونې اورېدلې دي.
د بوس رادیو خبرونه سوا چنم ز خوانه خم او اوریدونکو خوان دنیا کې او مشتاق خبرونه په زړه دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونه موږ ته په زړه دي او خلک هم په شاده دي موږ هم په شاده دي او په تلا یې دوی ته نور هم وس وایي چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې چې اوه چې دا لوی څه موږ پښتنه کړې ده هغه په شاده دي نو موږ غواړو چې د زاید صاحب څه چې موږ ته دغه روان روژه کې هم دغه چې خبرونه جوړې چې لکه ټولې تېرې روژې چې جوړې کړې ده
بس رادیو خپل خبرونه پر 98.3 FM څپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیځ او 4 په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 راډیوګانې، 3 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
نه جنگ دی باید نه وي، جنگ د افغانانو سره در په در کړ. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جګړه بیخي بالکل آرام ده. اسلام د سولې دین ده، د مینې، د محبت، د ورورۍ، د اخلاص، د قوت دین ده. طالبان خدا خواهش لري سره کینې د دواړه طرف افغانان مري. د روزه میاشت سره د سولې او د خیر لازم سره جه کې په خپل منځ سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رژا کې نه دی ښه. رژا خو مبارکه میاشت و، دا په کول کې به میاشت دا کېدارې ده چې دا کې الله په مسلمانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې صحله کې ډېر خیر ده، او مسلمان په هر وخت کې روژه یې که بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده، او خاص کر روژه کې دا ډېره بهترینه میاشت ده. په دې کې خوب کار ده چې موږ تاسې خیر خواهي وکړو. جنگ خو نه ده پکار، ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
مید روزه د امن میاشت سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. باید موږ آرام وسیګو. د یو لس میاشت موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس. مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل تفاح کې د خپل مسلمان ورور دی، بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې څرګند کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود سایقل وایي افغانستان اوس مهال په دې سازمان کې ښه او د پام وړ ځای او مقام لري. ښاغلی محمود چې پرون یکشنبه په کابل کې د افغانستان د سیاسي او حقوقي څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل په وروستیو څو کلونو کې افغانستان په دې سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ښې هڅې کړي دي. د ښاغلي سایقل د څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړی، او کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کېدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سایقل د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوې بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیسته آیسته شرایط برابر ساختیم.
دو بل په مجموع که من رو رو دا شرایط برابر کرل چه افغانستان دیو خلو بغاڑی پا صفت بدل شی، ندا چه ده نور تر سیور لانده ولی دل شی. زمان دلو به سطح فوق العاده لوڑا و مهمه شوی، او فکری او تخصصی ذخیره مو پا ملگرو ملتو او ده بحرانه چارو پا وزارت که دیره شوی ده.
هم زیادتر باشه.
خاغلی سایقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړولو او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په درېمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي یووالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانید چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل
دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیروني سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون شک عبدالله سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلود او افغانستان بالکل په هغه حالت کې ده ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
ښاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمه او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغیز وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
مسیر هیلمن له کابله په خپل سمس کې لیکلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو لخوا یو پر بل حملې یو مایوسانه پیغام دی. عبدالمنان له کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بندې کړي. مولوی خدایداد د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ څخه لیکي اوربند زموږ د ټولو افغانانو عرض و تمنا ده، د روژې مبارکې په خاطر اوربند وکئ. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي باید په روانو خبرو کې په اوربند او بین الافغاني خبرو زیات ټینګار وشي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال مخالفین باید افغانان په دې روژه مبارکه کې په کراره پرېږدي او اوربند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند ولایت له بولان نه لیکي طالبان خو اوربند نه کوي نو افغان حکومت دې له خپلې خوا اوربند اعلان کړي. نظام الله ساپای له کونړ لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره راسئ په دې روژه کې اوربند وکړئ تر څو دا مبارکه میاشت په سوله او امن کې تیره کړو. پر نورو موضوعاتو هم اوریدونکو سمسونه راستولي. جاوید له کندهار لیکي زما له ښاروالۍ نه هیله ده چې د خوراکي موادو په نرخ باندې پام وکړي چې روژه مبارکه ده او نرخونه ډېر لوړ سوي دي. او تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکي چې د روژې په رارسېدو سره په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي، چارواکي د پاملرنه وکړي. قدر منو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه د افغان بیسیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې لاوریدونکو سره شریک کړو. دا هم د خپرونې په پای کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړونو مخېستل شرم بولي. که د یوې خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي؟ اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځینو بچي والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه او مغره رول لري. څه زیل لره زما لور
د نانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لا کوره بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لویې شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په وروستۍ برخه کې لای وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
د ماسپخین شاوخوا دوه بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. ایو ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. ایوې یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایم چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه یا خپل نوم چاته مه وایي یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم بیا ما نوم می نخلی خو می خکی
نوم ده هر کس ده هویت یا برخه ده او اکثر وقت پر طولنه که پا هم ده نوم پیشندل کیگی خوب افغانستان که زیاد شمیر نارینه ده خپل کور ده خزینه و گرو ده نوم لاخستل و سر حساس دی او آن تند خبرگون خیی په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یو ملګري کې سره تکبی چې اوس په زندان کې دی.
زمون په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم یې زده کړ او د بل چا خور نوم زده و هغه ته په ټوکو او دغه باندې به همداسې کله کله کې د خور نوم اخیسته بله ورځ همدا راپسېدلی و همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي او یا کله نه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یادوو وایي چې کله پیغله وه د پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هېڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني، ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلې وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې نه میاشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
خو دغه او نظری او مشاور ماسیا
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه. خو زه خپل غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم
ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویت تیری نشي.
زما خپل خاوند ډېر روشن فکره سړی دی، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده، ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي او آن د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل سوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. هیڅ چیرته د یو ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابن یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی، که نارینه دي که ښځې نه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې ننه پورې خلک په ډېر با عزت یادېږي، هغه عیب نه لري. تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا ده هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه وو لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو او ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښیي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې چې سیاسیون دې باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي. یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کال مخکې دا که هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول چې زه په دې باورمند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغره رول لري، څه زه لرم زما لور هماغره حق لري او هماغره د هویت د درلودو حق لري، څه زما زوی لري. حتی زه فکر کوم چې زما لور حق ډیر لري، ولې چې دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د زما نوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده. د دې وزارت د اړیکو او په رسنیو د څار مشاوره صالحه اسقزی خلقی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډېره مننه کوم زما پام مو دې موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل لپاره یو لاره پیدا کړو.
زریفه غفاری ما د میدان خار وسنی خارواله تاسو د محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري. له ټولو افغان میرمنو نه مهیله ده چې راوځي زده کړې وکړي په خپل پخو درېږي.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړونو مخېستل شرم بولي؟ که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی له ارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی، موږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. له بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی سي. هغه کسان چې د همداسې وضعیت کې مخکېږي دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي. دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې مېرمن یا د کورنۍ د ښځینه وو نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره یې په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زېږولی شي؟
دا په دې معنا ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کېدلی شي په دې خاطر چې بې هویت کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه اوسي، یا د نورو د ګستاخي او توهین لامل وګرځي همیشه، یا ځینې پرېکړې په ژوند کې وکړي، مثلا خپل نوم واړوي، مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي، مثلا عرف ته، مذهب ته، نارینه وو ته، داسې وضعیتونو کې، یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا شي چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی، همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي، سړي مسي وکړي، د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځته راوړي چې هغه خپل هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې دپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینهوو له خوا نه شروع سي، یا په نارینهوو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وسي، یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو، پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه، په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبک په هکله باندې بحثونه او څېړنه او ناستې او خبرې وسي، او هلته په دې هکله باندې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیت.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپل د نارینه په وجود کې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه دی فرد په صفت ټولنه کې غړیتوب لري باید خپل ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتی او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري، او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آگاهي منځته راسي، وجه تر بدل سي د ښځو په ګټه.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای